ستر مچه ګرانو کوونکو، وایس اف امریکا ډیوا ریډیو لویا خیبر پښتونخوا خبری برخه کې زما هوشیل تاسو ته هرکلی وایم. نن د نومبر 12 نیټه او د زیارت ورځ دی، او دا وخت په پاکستان کې د ماسخوتن 8 بجې دی، افغانستان کې ونی می، او وړاندې کوم تر دې وخت د مهمو او تازه خبرونو سرټکی. د نومبر په 3 نیټه شوې انتخاباتو کې د امریکا صدر منتخب جو بایدن تیر ورځ د خپل سلاکارانو سره د واک په انتقال خبرې کړې. اخوا د امریکا صدر ډونالد ترامپ لا هم په انتخاباتو کې ماته نه ده منلې، او د ځینی عدالتي قضیو فیصلو ته پته مده. لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ مرستیال مشر مریم نواز ویلی دی چې د پاکستان پوسټ سره د پاکستان جمهوری غورځنګ د پلیټ فارم د لارې په مذاکرات غور کې دي، شي خو شرط بداوی چې ډومبي به د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختمول وي. او د پاکستان پنجاب صوبې لاهور ښار کې د ترهګرۍ په ضد یو عدالت د تندرو مذهبي ډلې جماعت الدعوه درې مشرانو ته د ترهګرو سره د مالی مرستو په دوه نورو مقدمو کې سزاګانې اورولې دي. د عدالتي فیصله تر مخه د لا قانون جماعت الدعوه ډلې پروفیسر ظفر اقبال او یحیی مجاهد ته په مجموعي ډول د 14 کال قید، او عبدالرحمن مکی ته د یو کال بند سزا اورول شوې ده. او کتونکو، دا تاسو سرټکی واردل او وښي د خبرونو تفصیل ته. د نومبر په 3 نیټه شوې انتخاباتو کې د امریکا صدر منتخب جو بایدن تیر ورځ د خپلو سلاکارانو سره د واک په انتقال خبرې کړې. اخوا د امریکا صدر ډونالد ترامپ لا هم په انتخاباتو کې ماته نه ده منلې، او د ځینو عدالتي قضیو فیصلو ته پته مده. د امریکا صدارتي ټاکنو غیر رسمي نتیجو کې ټاکل شوی صدر جو بایدن د شروع یا چهارشنبه په ورځ د خپل واک اختیار د انتقال ډلې د سلاکارانو سره په داسې حال لیدلی چې نوموړي د جنوري په 6 نیټه د امریکا د حکومت واګي په لاس کې اغستو تیاری کوي. د نومبر 3 نیټه د صدارتي انتخاباتو امکاني ګټونکو بایدن په خپل حکومت کې د بیلابیلو ادارو د چلولو لپاره د یو شمیر سلاکارانو نامې هم ورکړي. د نهي پورس جو بایدن ویلی وو د نومبر 6 نیټه وړاندې هغه په ځینو مهمو څوکو د سلاکارانو نامې هم اعلانولی شي. اخوا د امریکا صدر ډونالد ترامپ تر اوسه د تیرې اونۍ په قومي انتخاباتو کې خپل ښکار ماتې نه ده منلې، او د سخت مقابلې په حالتونو کې نتیجو په ضد یو شمېر قضیې یا په عدالتونو کې کیسونه هم کړي. د ډیرو لږو ثبوتونو سره صدر ترامپ تر دې دمه داوا کوي چې ځینې ووټونو او بیا د ووټونو شمارلو کې ګډوډي وو، هغه ته په انتخاباتو کې تاوان رسولی دی. او یو بل خبر د پاکستان په اړه، لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ مرستیال مشر مریم نواز ویلی دی چې د پاکستان فوج سره د پاکستان جمهوری غورځنګ د پلیټ فارم د لارې په مذاکرات غور کې دي، شي خو شرط بداوی چې رومبي به د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختمول وي. مریم نواز پاول سره د مذاکراتو باندې د غور خبره داسې حال کړې ده چې د دوی پلار او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په پوس په ملکی سیاست کې په مداخلت تنقید کوي. حکومت وایي چې مسلم لیگ پریشان دي او نه پوهیږي چې بیرته حکومت تراتلو د پاره څه وکړي، او کله پر ریاستي ادارو تنقید کوي، او بیا هم دغه ادارو سره د مذاکراتو خبره هم کوي. ناقدین وایي پوس به چرته هم مسلم لیگ یا بل کوم ګوند سره مذاکراتو ته تیار نشي، ځکه داسې کولو لوجی به بیا د مخالفه ګوندونو دغه بیانیا ټیک ثابت شي چې پوز یو سیاسي اقتدار لري. د پاکستان پنجاب صوبې لاهور ښار کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د تندرو مذهبي ډلې جماعت الدعوه درې مشرانو ته د ترهګرو سره د مالی مرستو په دوه نورو مقدمو کې سزاګانې اورولې دي. د عدالتي فیصلې تر مخه د لا قانونه ګرځول شوې جماعت الدعوه ډلې پروفیسر ظفر اقبال او یحیی مجاهد ته په مجموعي ډول د 14 کال قید، او عبدالرحمن مکی ته د یو کال بند سزا اورول شوې ده. د یادونې وړ ده چې له دې مخکې تېر هفته هم لاهور کې د ترهګرۍ ضد عدالت د جماعت الدعوه ډلې درې مشرانو عبدالرحمن مکی، ظفر اقبال او محمد اشرف ته د ترهګرو سره د مالی مرستو په دوه مقدمو کې پرله پسې د 14 او یو کال بند سزاګانې اورولې دي. دا سزاګانې په داسې وخت کې اورول شوې چې اف اے ٹی ایف د ترهګرو د مالی سرچینو تړلو کې د ناکامۍ په سر د پاکستان نوم د اف اے ٹی ایف په خړ نوم لړکی پر ځای ساتلې، او په دې لړکی ورته لا نور کوټلي ګامونه پورته کولو ویلې دي. او کتونکو، دا وو تر دې وخت مهم تازه خبرونه د ډیو ریډیو سره اوسئ.
د وایس اف امریکا جیور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو کتونکو وایس اف امریکا غواړي خبر برخه دا وخت ته اوري او تفصیلی خبر او سردو ټاکنو په اړه چې د امریکا صدارتي ټاکنو غیر رسمي نتیجو کې ټاکل شوی صدر جو بایدن د شروع یا چهارشنبه په ورځ د خپل واک اختیار د انتقال ډلې د سلاکارانو سره په داسې حال لیدلی چې نوموړي د جنوري په 16 نیټه د امریکا د حکومت واګې په لاس کې د اغستو تیاری کوي او د درې نومبر د صدارتي انتخاباتو کې بعد خپل حکومت کې د صدارت د چلولو لپاره د یو شمیر سلاکارانو نامې هم ورکړي. په دې باندې نور تفصیل څه دي زموږ همکار شیب زاده په یو تفصیلي رپورت تیار کړی اور
دوی ته ستاسو پام راګرځو. د امریکا صدارتي انتخاباتو د غیر رسمي نتیجو کې ټاکل شوی صدر جو بایدن 13 ورځ د واک اختیار د انتقال ډلې سلاکارانو سره په داسې حال لیدل چې نوموړی د جنوري په 16 نیټه د امریکایي حکومت واګې په لاس کې اخیستو تیاری کوي. د دریم نومبر د صدارتي انتخاباتو امکاني ګټونکو کې بایدن په خپل حکومت کې د بیلابیلو ادارو د شلولو لپاره د یو شمېر سلاکارانو نامې هم ورکړي. د دغه یو ورځ وړاندې جو بایدن ویلیو د نومبر شپږشتمې نیټې وړاندې هغه په ځینو مهمو څوکو د سلاکارانو نامې هم اعلانولې شي. د نومبر په شپږشتمې نیټه په امریکا کې د تانکس ګیمینګ یا شکرانې ورځ منځل کیږي او په دغه ورځ په امریکا کې رخصت وي. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ تر اوسه د تیری اونۍ په قومي انتخاباتو کې خپل ښکارا ماتې نه ده منلې او د سخت مقابله په یالتونو کې د نتیجو پر ضد یو شمېر قضیه یا پادارتونو کې کیسونه هم کړی دي. د ډیرو لګو ثبوتونو سره صدر ټرمپ تر دې دمه داوا کوي چې ځنې وټونه او بیا د وټونو شمارلو کې ګډوډي او هغه ته په انتخاباتو کې تاوان رسولې. ټرمپ په دې تکل کې دی چې د بایدن ګټه په بیلات بدل کړي او د نورو څلورو کارو لپاره ځان په وایټ هاوس کې ګټون کې اعلان کړي. وتر اوسه پورې بیا په عدالتونو کې قاضیانو یا ججانو د ټرمپ لخوا جمع کړی شوی ټول خواستونه رد کړي او د یو شمیر نورو قاضیو بلا فیصله کیږي. د وی او ای او نورو خبری ادارو لخوا مارکه شوی انتخابي کاربوهان وای دوی نه غنی چې د بایدن لخوا د ګټ اعلان به بیرته واغستې شي. په دریم نومبر شوی صدارتي ټاکنو د غیر رسمي نتیجو تر مخه د ډیموکرات ګوند صدارتي کاندید جو بایدن په دغه انتخاباتو کې د 200 اویانا زیات الیکټرل یا انتخاب کونکو ووټونه ګټلي. امریکا کې د صدر جوړېدو لپاره په کار د چيو کاندید 200 اویا رای ترلاسه کړي. جو بایدن په دوه نورو ایالتونو جارجیا او اریزونا کې هم په شمارل شوی ووټونو کې زیات ترلاسه کړي چې ورسره د الیکټرل کالج ووټونه 300 کو تار رسیدي شي. د امریکا په کومو ایالتونو کې چې آبادی زیاته وي د هغه ایالت الیکټرل ووټونه هم ډیر وي. په اروپا کې د امریکا ائتلافي هیوادونو مشرانو چې پکې د برتانیې وزیر اعظم بورس جانسن، د فرانس صدر ایمانوئل مکرون او د جرمني چانسلر انګلا مرکل شامل دا جو بایدن ته په انتخاباتو کې په ګټه مبارکي ویلې او د ټرمپ لخوا د خپل ګټې لانجه باندې ځان غلې کړی دی. تیر ورځ ناوخته جو بایدن بیا د استرالیا، جاپان او جنوبی کوریا د مشرانو سره هم خبرې کړې. د جو بایدن لخوا د واک د انتقال لپاره د سلاکارانو د نامو نوملړ لوی دی او په کې ګڼډه سه کسان شته چې په خپلو شوبو کې ډیره تجربه لري. دغه کې زیاتره بیا د هغه ستونزو په هاندې چې د بایدن انتظامیه به د چیلنج سره مخ وي. تیر ورځ ناوخته جو بایدن د رانکلین د وایټ هاوس د چیف اف سټاف په توګه د ټاکنې اعلان کړې. کله چې جو بایدن نائب صدر او کلین په هغه وخت کې هم د جو بایدن چیف اف سټاف وو. د سیډنیز مرکز سنټر فار سټریټیجک اینڈ انټرنیشنل سټډیز نائب صدر او ډایرکټر کیتلین هاکس په د دفاع محکمې د چارو مشري کوي. د امریکا خارجه وزارت کې د افریقایي اړیکو پخوانی نائب سکرتر لیندا تامس ګرینفیلډ، د خارجه دفتر د اړیکو او ډان ګریو په د امریکا د خزانه د چارو کتنه کوي. څوک چې دا مهال په یو مهم بینک کې مشر دی. جو بایدن چې لا هم د ډیلیور په ویلمنگټن خار کې دی، تیره ورځ یې په امریکا کې د پخوانی پوځیانو قومي ورځ هم تل منځلې او په فلیډلفیا کې د کوریایي جنگ کې وجل شو امریکایانو یادگار سفر کړی دی. صدر ټرمپ بیا د واشنگتن سره نږدې د ارلنگټن قومي درې ته ورغلی. دا تیر زیارت را په دې خوا دا لومړی ځل وو چې صدر ټرمپ په کومه ولسي دستوره کې ګډون کړی. د تیر زیارت په ورځ ټرمپ بے د کومو ثبوتونو په انتخاباتو کې په لویه کچه د درغلیو تورونه لګولي وو.
ګرانو کتونکو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو لوی خیبر پښتونخوا خبری برخه کې یو واری بیا ټولو کتونکو اوریدونکو ته هرکلی وایم چا چې اوس پرونه ته کیناستو یا غوږ دی. اوس ورځو یو بل رپورټر اخته دا هم د امریکایي صدارت انتخاباتو په اړه دی. د امریکا د صدر انتخابي کمپاین په پنسلوینیا ریاست فلادلفیا ښار کې د غیر رسمي نتیجو په ضد یو بله مقدمه درج کړې ده. خو د جورجیا ریاست گورنر ویل دي چې فیصله کړې ده ووټونه به د نوې سرشماري ځکه چې دواړه صدارتي امیدوارانو شمیرې ډېرې جوختې دي او غواړي چې داسې نتیجه اعلان کړي چې زیات باور پیدا کړي. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار نوشروان خلندر ناورو.
د صدر ډونالډ ټرمپ کمپاین د صدارتي نتیجو په ضد په بیلابیلو ریاستونو کې یو شمیر مقدمات درج کړي دي او په دې وروستیو کې په پنسلوینیا ریاست کې هم نوې قانوني مقدمه درج کړې ده. اخوا د امریکا سویلي ریاست جارجیا اعلی چارواکو د شورو چهارشنبه په ورځ په دغه ریاست کې د جوخت مقابله په وجه د صدر ټرمپ او جو بایدن د ووټونو د بیا شمیرلو امر کړی دی. د جارجیا ترڅنګ د وسکانسن ریاست چارواکو هم په دغه ریاست کې د نوې سر ووټونو شمارلو فیصله کړې ده. د صدر ټرمپ کمپاین په فلادلفیا عدالت کې د 115 پاڼو مقدمه درج کړې ده او قانوني کارپوهان وایي چې د صدر ټرمپ کمپاین په دې نوې مقدمه کې لږ څه نوي ثبوتونه وړاندې کوي. د صدر ټرمپ وکیلان به هڅه کوي چې عدالت ته ثابت کړي چې د ډاک د لارې کم ووټونه استعمال شوي دي هغه زیاتره د جو بایدن پلویان دي. په دغه مقدمه کې ویلي شوی چې د خلکو نه د مساوي ووټونو اچولو حق اخستې شوی دی. مقدمه کې دا هم ویلي شوی دی چې په پنسلوینیا ریاست کې ټول 6.15 ملیون ووټ استعمال شوی چې 2.6 ملیون پکې د ډاک د لارې اچولې شوی. په امریکا کې په انتخاباتو نظر لرونکي کارپوهان وایي چې صدر ټرمپ لخوا د ووټونو شمیرلو نتیجو په ضد په پنسلوینیا ریاست کې د نوي قانوني هڅو مقصد پنسلوینیا ریاست د سرکاري نتیجو اعلانولو نه رامانی کول دي. صدر ټرمپ هم هغه رنګه د کال 2000 د صدارتي غیر رسمي نتیجو منلو نه انکار کوي. خو جو بایدن وایي چې د دې خبرې نه پریشان نه دي چې صدر ټرمپ نتیجې نه مني. الاسکا ریاست د صدر ټرمپ د بریا اعلان سره اوس د صدر ټرمپ د الیکټورل ووټونو شمیره 212 او د جو بایدن د الیکټورل ووټونو شمیره 201 کمه تیاده. اخوا بیا د جارجیا ریاست گورنر برډ ریفنسبرګر د یو خبری کانفرنس په وخت ویلی دی چې د دواړو امیدوارانو ترمنځ د مقابله ډیره سخت شوی او یو بل ته ډیر نږدې دي. په دې وجه د ووټونو د بیا شمیرلو فیصله کړې ده. د جارجیا گورنر وای دوی به اوس هر کاونټي کې د نوې سره ووټونه شماري. دې سره به باور پزی شي او په یو ځل به بیا شمیرنه وشي. د جارجیا گورنر چې تعلق یې په خپل د ریپبلیکن ګوند سره دی ویلي دي چې ذمہواری ډیره ګرانه ده خو خپل کار یې په ذمہواری سره تر سره کړی دی. هغه زیاته کړی چې د نوې سره شمیرې لپاره به د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوند دواړو نمائندگان راغواړي.
گرانو کتونکو او اوریدونکو ورته امریکا دیوا ریډیو لوی خیبر پختونخوا خبری برخه ته تاسو غوږی او ټی وی سکرین کې ګوره ریپورتونو لړۍ ته به دوام ورکو. وړاندې کوم د پاکستان سیاسي صورتحال په اړه ریپورت. لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ مرستیال مشر مریم نواز ویلي دي چې د پاکستان پوځ سره د پاکستان جمهوري غورځنګ د پلیټ فارم د لارې په مذاکراتو غور کېدی شي. خوشحد بداوی چرومبه به د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختمه ولی په دې باندې یو تفصیلی رپورت د اسلام آباد نه د ریوا خبریال اورنګزیب خان باندې کوي.
مریم نواز دا بیان داسې حال ورکړی دی چې په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د پوز په ملکی سیاست کې په مداخلت نږدې رزو ښکارا نیوکه کړې دي. حکومت وای مسلم لیگ پریشان دی او نه پوهیږي چې بیرته حکومت ته راتو د پاره څه وکړي. د مسلم لیگ مرستال مشر بی بی سی سره یو مرکه کې ویلي دي چې پوزي اسټابلیشمنت لخوا د دوی ګوند غړو سره رابطه شوې دي خو دوی سره نیخ په نیغه رابطه چانه ده کړې او دوی پاکستان پوز سره مذاکراتو باندې د پاکستان جمهوري غورځنګ د پلیټ فارم لاره غور کولی شي خو شرط به دا وي چې ړومبه به تحریک انصاف حکومت ختمول وي. مریم نواز پوزي اسټابلیشمنت سره د مذاکراتو خبره داسې حل کړې ده چې د دوی پلار او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ښکاره د پوز سره لخر جنرال قمر جاوید باجوا استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید باندې دا تور لګولې دی چې دوی د وزیر اعظم څوکۍ نه لري کړی وو او کال 2013 انتخاباتو کې د درغلو له ذریعې د عمران خان حکومت یې جوړ کړی وو. وروسته د مخالفو ګوندونو ائتلاف یا پاکستان جمهوری غورځنګ کې شامل یو بل لوی ګوند پاکستان پیپلز ګوند مشر بلول پټو د نواز شریف په دې بیان حیرانتیا څرګند کړې وه او ویلي وو چې د پی ڈی ایم په منشور کې دا خبره نه و شامله چې په شخصیتو به تنقید کیږي. مریم نواز دی بیان چې په سره په مذاکراتو غور کې دي شي. یو مرکزی وزیر فواد چودھری ویلي دي چې مسلم لیگ خپل هم پریشان دي او دوی مخالفو ډلو ائتلاف کې شامل نور ګوندونه هم پریشان کړي دي. کله دوی وای حکومت سره مذاکرات نه کوو، کله په ریاستي ادارو تنقید کوي او بیا ریاستي ادارو سره د مذاکراتو خبره هم کوي.
سب کنفیوز ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے یہ کیا چاہتے ہیں.
فواد چودھری وی چې پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم یو بیانیه نه ده او نه دې کې شامل ګوندونه یو فکر لري. سړنکار او د پوز یو پخوانی جنرال امجد شعیب وی چې دا مخالف ګوندونه د مذاکراتو خوښ لري خو دا مذاکرات یوازې حکومت سره کېدی شي او د دوی په نظر پوز به چرته هم داسې مذاکراتو ته تیار نشي.
اگر وہ دخل دیتے ہیں تو پھر ان کا بیانیہ درست ہوا کہ جناب آپ نے مینج کر دی.
لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب وی کچرے پوز مذاکرات ہوتا تیار شو نو بیا خوبا دا مخالف و ڈلو دا بیانیہ ٹک ثابت شی چی پوز با ملکی سیاست کے مداخلت کوی زکا دا دوی ندے خیال چی پوز با مخالف و ڈلو سرس خبر ہو کری. وڈان دی خم دا حشان خبرون پاکستان میڈیا باندی خور شوی وو چی پاکستان جمہوری غورځنگ کے شامل زین گندونا لکا پاکستان پیپلز گن او عوامی نیشنل گن پا ریاستی دارو دا نواز شریف بیانیہ سر اتفاق نہ لری، بلکہ مسلم لیگ زین مشران هم دې سره اتفاق نه لري. ونس دې رزو په دې د مسلم لیگ بلوچستان صوبې صدر لیفټیننت جنرال ریټایرډ عبدالقادر بلوچ او پخوانی اعلی وزیر ثناءالله د مسلم لیگ نه د بلودو اعلان.
کتونکو وایس اف امریکا ڈیوا لوی خیبر پختونخوا خبری برخه ته غواګیه او په ټیلی سکرین دی ګوره هم برزو بل رپورټر اخته د پاکستان پنجاب صوبې لاهور خار کې د ترهګری پر ضد یو عدالت د تندروا مذهبي ډلې جماعت الدعوا درې مشرانو ته د ترهګرو سره د مالی مرستو په دوه نور مقدمو کې سزاګانې اورولې دي او د عدالتي فیصلې تر مخه د قانون جماعت الدعوا ډلې پروفیسر ظفر اقبال او یاه مجاهد تا په مجموعي ډول د شپاړس کاله قید او عبدالرحمن مکی ته د یو کال بند سزا اورول شوې ده. په دې باندې نور تفصیل څه دی راځي چې د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې وورو.
لاهور کې د ترهګرۍ ضد عدالت د قانون جماعت دا وډلې په نورو پنځو مشرانو باندې هم په شپږو نورو مقدمو کې فرد جرم لګولې دي. وایس اف امریکا ډیوه د یادو سزاګانو په اړه د جماعت دا و د دریض معلومولو هڅه وکړه خو پکې بریالي نشو. ولې وړاندې د دغې ډلې غړو د ځان پر ضد د حکومت عملیات د امریکا او هند فشار ګرځولې او د ترهګرۍ د مالی مرستو د تورونو نه هم انکار کوي. یاد دی چې تیر هفته هم د لاهور د ترهګرۍ ضد یو عدالت د جماعت دا وډلې درې مشرانو مشرانو عبدالرحمن مکی، ظفر اقبال او محمد اشرف ته د ترهګرو سره د مالی مرستو په دوه نورو مقدمو کې پر لپسې د شپاړس کال او یو کال قید سزا اورولې وه. د لا قانون تون روی مذهبي ډلې جماعت الدعوة مشرانو ته دا سزاګانې په داسې وخت کې اورولې شوې چې اف اے ټی ایف پاکستان د ترهګرو د مالی سرچینو په تړلو کې د ناکامۍ په سر په خړ فهرست کې ساتلې او په دې لړ کې ورته د لا نور کوټلي ګامونو پورته کولو سپارښتنه کړې ده. د دفاعي چارو سریلنکار لیفټیننټ جنرال لیټایټ تلت مسعود وایس اف امریکا ډیوه سره خپل تجزیه کې وایي حکومت هم غواړي چې د تندروی مذهبي ډلو فعالیتونه ختم کړي، ولې چې د دې ډلو له کبله په ټوله دنیا کې د پاکستان نوم بدنام شوی او دا د اف اے ټی ایف فشار هم کېدی شي.
پالیسی میں تو تبدیلی آئی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک حکومت جو ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہماری یہ سمجھتی ہے کہ یہ مناسب ہے کہ تمام سب یہ جتنے بھی ادارے جن کا آپ نے ذکر کیا ان کے اوپر ایک دم کے ان کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن یہ میرا خیال حکومت بھی سمجھتی ہے بڑی اچھی طور سے کہ ان سب کے خلاف ایک طریقے سے ایکشنز لینے پڑیں گے اور پاکستان کا جو رخ ہے اس کو بدلنے کی ضرورت.
حغوائی دا سزاگان خائی چی دا تون روی مذہبی ڈلو پا اڑا دا پاکستان پا پالیسی کی یو سے بدلون راغلی او زما پا ان حکومت هم غواړي چی دا دی ڈلو پر زد لا نور گامونه واخلی. خدا با کتلوی چی حکومت دا نورو تون روی ڈلو پر زد دا سی سمرا گامونه پورتا کوی. امریکا او هند دا کال 2008 دا ممبی بریدونو تور دا جماعت الدعوة پا مشر حافظ سعید پوری کوی. پا دغه حملو کې د امریکایی وګړو په ګډون یو سل شپږ شپېته کسان وژل شوي وو، خو حافظ سعید په دغه بریدونو کې د لاس لرلو تورونه ردوي. امریکا د جماعت الدعوة مشر حافظ سعید د ترهګرو په ځانګړي فهرست کې هم اچولی او په کال 2012 کې د هغه د درک لګولو لپاره د لس میلیونه ډالره انعام هم اعلان کړی دی.
وایس اف امریکا جی واس تاسو مسلو او چاپیریال ته تاسو د کیمرې پسترګه قتل غواړي
د خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمې او خلکو خایس کړهونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړی
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاند معلومات دی وسره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ.
گران کتن کو وائس آف امریکا ڈیوا دویا خیبر پختونخوا خبری برخه لا دوام لري. موږ سره اوسې څو شیبو کې به د خبرو تر برخه شروع شي. انن به د قربه وي زموږ همکار بهروز خان برزو یو بل رپورټ رخته. د جمعیت العلماء اسلام سین ډلې او د عوامي نېشنل ګوند ترمنځ د مولانا حامد الحق د هاغه بیان وروسته چې افغان حکومت د طالبانو ته تسلیم شي سخت تاو تریخواله راپارېدلې دي. د عوامي نېشنل ګوند عمومي سکرټر سردار حسین بابک ویلي طالبانو په زرګونو پښتانه وژلي او مولانا سمیع الحق به ځان ته د طالبانو روحاني پلار ویل. حامد الحق ته پکار دي چې اول د خپل پلار په اسلام آباد کې د وژل کېدو پښتنه وکړي. د جمعیت سین ډلې ویان یوسف شاه ویلي د مولانا سمیع الحق بدل یې افغانستان کې د خپلو شاګردانو په ذریعه اغستې دي. په دې خبرو په ټولنیزو رسنیو هم تود بحثونه راپورته شوي. د عوامي نېشنل ګوند صوبائی مشر ایمل ولی خان هم په ټویټر دغه خبره غندنه کړې ده. په دې باندې نور تفصیل د ډیوا خبریال ارشد محمد په دې رپورت کې وره.
د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان ویلي موږ دا قرباني ځکه ورکړي چې د مولانا سمیع الحق د بچو مخې ته ولاړو. نن یو ځل بیا د مولانا بچو ته میدان تیاریږي چې داسې د افغانستان سره سره پاکستان هم تباه کړي. ایمل ولی خان یو بل ټویټ کې ویلي ANP به د منطقې د امن په خاطر د افغان امن عمل د خرابولو هر هڅه ناکامۍ ځکه چې دا د پوره منطقې د امن ضمانت دی. ایمل ولی خان دغه ټویټس موږ د سردار بابک سره ولاړیو هشټګ سره کړی دی. هغه ویلي د سردار بابک خلاف کمپاین چلوونکي دی ووري چې دغه د دوی مشترکه بیانیه ده. په وروستیو کې د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې مشر حمید الحق ویلی د افغانستان او هند نه مدرسو ته خطر ده، ځکه چې دوی په افغانستان کې د جهاد والو طالبانو ملاتړ کوي. هغه ویلی افغان حکومت ته وایي چې طالبانو ته تسلیم شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې د مشر حمید الحق دغه سرګندونو غندنه کړې چې د افغان دولت نه طالبانو ته د تسلیمېدو غوښتنه کړې او په دغه سرګندونو د پاکستان سفارت ته اعتراض کړی دی. د مولانا سمیع الحق د زوی دغه بیان ته د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا عمومي سکرتر سردار بابک ویلي، په داسې وخت چې افغانستان کې د سولې خبرې روانې دي، ته څوک یې چې داسې خبرې کې ستا پلار به د لکونو پښتنو وجونکو ته بچي ویلې؟
چې دا لکونه پښتانه شهیدان شوي دي او د چا د لاسه شهیدان دي، نو ستا والد محترم خو به خلکو ته هغه قاتلانو ته هغه اجرتي قاتلانو ته خو به ستا والد محترم خپل بچي.
مولانا سمیع الحق چې د خیبر پښتونخوا په نوخار کې د دارالعلوم حقانی مدرسې او د جمعیت علما اسلام د خپل ډلې مشر و، د کال 2013 د نومبر په 2 نیټه په راولپنډۍ ښار کې په خپل کور کې د نامعلومه کسانو د چړو په گزارونو وجل شوی و. مولانا سمیع الحق به خپل ځان د طالبانو د روحاني پلار په نوم یادو، ویل کېږي دا ځکه چې ګڼ شمېر مهمو طالبانو د هغه د مدرسې نه تعلیم ترلاسه کړی و. د سردار حسین بابک ته په جواب کې د جمعیت علما اسلام د لویان مولانا یوسف شاه ویلی، د مولانا سمیع الحق دښمنان او قاتلان امریکا او هندي او حمید الحق د خپل پلار بدل په افغانستان کې د خپل شاګردانو په ذریعه اغسته دي.
او الحمدلله هغه په افغانستان کې د خپل پلار بدل د خپل شاګردانو په ذریعه سره اخیسته دي.
مولانا یوسف شاه دغه خبرې په داسې حال کړي چې په 3 نومبر مولانا حمید الحق په خپل فیسبوک پاڼه د ورسپانو خبرونه شریک کړي چې حکومت دې د مولانا سمیع الحق قاتلان ونیسي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
نو اوریدونکو او کتونکو وایس اف امریکا دیوالو یا خبر پښتونخوا خبری برخه هم دی کې پای طرفی خوشو تزای ما مون سره د خبرو وتر برخه شروع کیدونکو دا او قربا بوي زمون همکار بهروز خان زما و جلیل د خبری برخه نه تاسو نه اجازه غواړم. د خدای پامان. Thank you.
اوسئ.
قدرمنو اوریدونکو لیدونکو سلامونه او احترامونه تاسو د دیو سره ملګری لوی خبر خو خبرونه دا پدې کې مونږ په یو سیاسي موضوع باندې خبرې کوو. زمونږ د کرنٹ افیرز پروګرامونه تاسو ګورئ خو په کوم هغه مهمه خبرې مسلې چې هغه د پاکستان سره تعلق ته وګیا په پاکستان کې د سیاست حوالے سره د پښتونو سره تعلق ته نو نن موږ موضوع دا کوم چې پاکستان کې سیاسي حالې زلې کیږي شوې او په دې تیر ورځو کې د پیپلز پارټي د چې کوم مشر دی چیرمن بلاول بوټو زرداری هغه یو بیان ورکړو بلکې هغه د بی بی سی سره انټرویو کړو مرکه شوی او بیا په هغه باندې سنیو کې په هغه باندې سپوختنی راپورته شوی ځکه چې د پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف هغه بیان چې کله هغه په ګوجرانواله کې د پی ڈی ایم په جلسه کې دغه بیان دا و چې جنرل قمر جاوید باجوال چې د پاکستان د پوځ مشر دی او جنرل فیض حمید چې هغه د آی ایس آی مشر دی یا چیف دی د دې نمونه اخستی وو ویلي وو چې یو خو د حکومت په لری کولو کې د دې دواړو لاس او بیا د 2013 د انتخابونو نتیجې پټولي یا دغه بدلولي په هغه کې د دوی لاس. په دغه بیان باندې بیا د هغه چې کوم د بلاول بټو زرداری بیان رالو هغه لږې پوښتنې راپورته کړې چې ګندی په پی ڈی ایم کې اختلاف ته په ډیر زور باندې خو دغه وضاحتونه هم شول او د وضاحتونو دومره ضرورت و هم نه. خو سیاست ته پای کې خامخا پوښتنې راپورته کیږي بیا دغه په جواب کې خو نه بلکې د هغه پوښتنو تشبیه کړه د بی بی سی سره یو بل مرکه شوې ده د مریم نواز او دې دوه په ګلګت بلتستان کې دي ځکه چې هلته انتخابونه روان دي د دې دوه ملاقاتو شوې ده د پیپلز ګوند او د مسلم لیگ نون چې کوم د پی ڈی ایم اتحاد دی په هغه هم خبرې شوې دي په هغه باندې ولاړ دي. نن به هم په دې موضوع خبرې کوو چې پاکستان کې سیاست کې د چا تیزی راغلی ده او بیا په تیر تیر د مریم نواز چې کوم په دې مرکه کې خبرې دي په هغه کې هغه دا ویلي دي چې په یو پوښتنه ده په جواب کې ویلي دي د پوز سره خبرې کې د لشي د پوز د قیادت سره خو د عمران خان حکومت بزي ولې د ګوجرانوالا په جلسه کې د پی ڈی ایم په جلسه کې مانو شریف د جنرال قمر جاوید باجوان مخسته او جنرال فیض حمید مخسته د مریم نواز په خبرو کې د غنونه نشته په دې باندې به پوښتنې کوو. خو دغه د سیاسي ماحول سره زمونږ د ډیوا همکار اورنګزیب خان د اسلام آباد نه په ټلیفون د لارې ملګری شوی دی د هغه نه دغه سیاسي بحثونو او دغه ته چې په د کوم انتخابونو روان دي ورځ نیمه کې به انتخابونه په 15 د دې میاشتې په ګلګت بلتستان کې نو د هغه په اړه باندې هم او د دې بیانونو ته غبرګون سره اورنګزیب خان بلاول بوټو زرداری رالو نو هغه هم د خلکو کدا وای چې ورزی په برندې شوې چې د سړي لري په پی ڈی ایم کې سي اختلاف کنه دی یا د پیپلز ګوند چې کوم دی هغه د مسلم لیگ نه لارې خو نه بیلی خو دغه ښکاری نه. بیا هم دغه سیاسي تاسو به کینه د خلکو سره بحثونه باورئ په بحثونو کې سي په دا چې کوم نجی دغه ته وته وایو چې ځان له خپل شخصي محفلونه دي سیاست مدارو سره د سیاست پوهانو سره سر روان دي سوي
پاکستان سیاست دے بلکہ دیکھے بدنون دے وقت راضی کم جلسے تصویر دے دیر میں شو واہینا اہی تو حقلا چلے بلال بھٹو کل بیان ورکر ہو پتا سے حل تو ورکر ہو چکل دوی د پوسټ لکه جنرال کمر زیاد باجو سره د کراچی په پېښه د ټلیفون د لارې خبره شوې وه نو هغه ډېر پرس بیا دې د بیان ورکو چې د پی ڈی ایم یا پاکستان جمهوری غورځنګ په منشور کې دا خبره نه و شامل اچې موږ به د شخصیتو نامې اخلو یوازې به پوځي چټ دښمن ذکر پکو بلکې دې ویل چې موږ به چټ دښمن نوم اخلو نو دې نه خو دا ښکاره ده چې هغه ټلیفون چې کوم د ګلوال پټو او د پوسټ لکه د نن شوې وو بلاول پٹو چکم دا ٹونو یا دلی چکم ریاستی دارو بن تنقید واحد کے بدن راغلے وہ آئین پس تاسو معلومه دا چې تیر ورځ په گلگت کې د بلاول پٹو او د مریم نواز ترمنز هم ملاقات شوی دی او ملاقات هم پس بیا نن دا یو مرکه دوی کړی د بی بی سی سره او مریم نواز صاحب کې دا خبره کړې ده او درس دا خبره ډیره مهمه ده چې مریم نواز اوس سره خبرو کې خپل د ګوند نه دی اغستې بلکې دوی دا خبره کړې ده کی جی سی چې ریپورت سره د پی ڈی ایم د پلیټ فارم د لارې موږ خبرې ترې وکړو چې یو پیغام دا ورکول غوښتل چې لکه پاکستان جمهوری غورځنګ کې څونه بدونه دي دا هی سره سره او مشورې نه پس کې سره داسې سفر مخته کی چې نو یې نه پس به دا خبرې ترې مخې ته ځي دا څنګه چې د بلال بټو او تاسو بیانونه وګورئ نو هی چې هم وخت سره سره بدلون راځي ګوزرواله کې کوم جلسه شوې وه هغه ډېر وخت پس دوی دا بیان ورکړو د نواز شریف جنرل پرویز جنرل کمر جاوید باجو او جنرل فیلز باندې چې کوم ترکیب کړو هغه په حقله بلال بټو بیان ورکړو غوډې ترمن دوی ډېر انټرویوګانې مختلف ټي وي چینلونو ته ورکړې وه هغه وخت دوی دا خبره نه وکړي خو چې کله پوسټ سره لکه سره د دې ټلیفون د لارې خبرو شو نو دا دوی دا ټون چې کومه هغه بدل شو دا که څنګه تاسو ته معلومه ده د روس چې پاکستان کې په میډیا باندې هم تاسو خبرونه راځي چې دا پاکستان د ګورو غورځنګ کې ځینې ګوندونه داسې دي چې هغه د نواز شریف د بیانې سره اتفاق نه لري په دې کې د پاکستان پیپلز ګوند هم هغه څه کوي چې دا څنګه عوامي نشن ګوند هم هغه څه کوي دوی وایي چې موږ خپل سیاسي چې کوم حل لري دی هغه جاري ساتو خو دا غشن جوړ ریاستي ادارې باندې تنقید چې کوم دی هغه په هر کې دوی نه دي او څنګه چې تاسو خبرو کړو زه به دوباره خبره تکرار کوم چې پاکستان د سیاسي مشرانو بیانونه وخت سره او ضرورت سره سره بدلیږي د عوامي نشنګون د بیان کې هم هغه نه پز بدلون راغلی دی چې د پاکستان حکومت یو جرګه دوی ته پیغور ته تللی وه او د ګوند مشرانو سره ملاقات کړو د کورنیو چارو چې کوم وزیر او بریګیر ډیټا د جاشا په بیان باندې باسي اوسته ونه وه نه پز د عوامي نشنګون چې کوم یو ټون دی هغه کې فرق راغلی دی دلته په اسلام آباد کې چې کوم خبرې کیږي او دلته چې کوم سیاسي ناقدین دي هغه خبرې کوي چې پاکستان پیپلز ګوند چرته به هم نه غواړي چې د نواز شریف دی بیانې مکمل ملاتړ وکړي ځکه چې دی وخت پاکستان مسلم لیگ په واضح باندې په یو څو وخت هم سره حکومت یا سټیټس نه لري خو پاکستان پیپلز ګوند چې کوم دی په سل څو وخت مکمل حکومت لري او که چېرې پاکستان پیپلز ګوند د مسلم لیگ دی بیانې سره اتفاق کوي نو بیا د مسلم لیگ چې کوم بیانې ده هغه دا خبر هم شامل ده چې موږ به کچره د حکومت د احتجاجونو د لارې نه ختمیږي نو بیا به موږ د اسمبلونه اجتماعي سپیکر ورکوو نو پاکستان کې سیاسي ناکدین وایي کچره پاکستان پیپلز هم د سن حکومت د استعفا ورکړه نو دوی موقع ورته ملاوېدل به بیا ګرانه وي چې د حکومت هم طبي شاهد لاس نه لاړ شي نو دا سیاسي خبرې بیانونه روان دي او په دې کې د روسیې وخت سره سره بدلون هم راځي خو دا خبره دلته ډېره مهمه ده چې نن چې مریم نواز د پوسره د خبرو کومه خبره کړې ده چې دوی سره مذاکرات کېدی شي پای په حق له سیاسي ناکدین وایي چې اوس به پوس کله هم نه غواړي چې نیخ په نیغه پاکستان مسلم لیگ یا پاکستان جمهوری غورځنګ سره څه قسمه مذاکرات وکړي که چېرې پوس دوی سره مذاکرات کوي نو بیا د پاکستان جمهوری غورځنګ دا تورونه به رښتیا ثابت شي چې پاکستان پوس په پاکستان سیاست کې مداخلت کوي
نو دغه سیاست کې خو دغه جوړوبه دغه روان دي یو بلند پښتنه به دا حکم هم حکم هغه به دا وی چې تاسو نورو بندونو ذکر وکړو د عوامي نشنل پارټي ذکر مو کو د چې کوم وزیر دی د داخله چارو د اجازه شاه د غیر بیان هغه بیان ډیر عجیب تاثیر پیدا کړی دی، ځکه چې نواز شریف ګوند چې کوم دی مسلم لیگ نون، هغه ته دا اختیار ورکو یا دا درکا ورکړه چې په تاسو باندې داسې حمله کېدلې شي چې څنګه په ایم پی باندې وشولې، ځکه چې هغه د حکومت سره ودرېدل. دا خبره سیاسي تاسو په کوم سیاسي مجلسونو کې کې نه ای، هغه دې څنګه ګوري د دې دواړو د کنکشن څنګه کوي، ځکه چې ایم پی خو وایي چې په دې باندې طالبانو حمله کولې او ایم پی د ریاست سره ودرېده، او د مسلم لیگ نون قیادت د پاکستان په پوز باندې هغه کې ټکونه کوي، نیوکې کوي، اعتراضونه کوي. بیا هم په طالبان د پوز، ځکه چې د ایم پی د پوز سره ودرېده نو په ایم پی باندې حملې دي. اوس دلته چې په پوز باندې د مسلم لیگ نیوکې دي، نو هم په مسلم لیگ د طالبانو حملې، خلک څه وایي دي؟
بالکل دروس صاحب، پاکستان کے لمبی طلبا نے دلتا سیاسی ناقدین اور پاکستان اخباروں کے چکن کالے میں ادارے چاہیے دینا ترمخا پاکستان کے لمبی طلبا نے عہدہ سے حکومت داخلے دے کہ داخل عمل نہ زیاد اختل بینوں نے وجہ یہ زان ناقدین کھلے تیور کرے دے پاکستان کے چھ موجودہ وقت کے ہر کلا مخالف گنجن پپوز باندھے تنقید کرے دے نوپوز باہر جواب نہ دے ورکرے ہو یو شمیر حکومتی وزیران چھ بھی دپوز کو دفاع کے مخه دراغلی دی واحد اساس بیانونه ورکړی دی چې هغه لانجه جوړ شوی دی، هغه متنازع بیانونه لکه تاسو ته یاد شي چې پاکستان د امنیت سمبلې کې چې کله پاکستان په چنډې په غړو باندې شاه محمود قریشی چې پاکستان خارجه وزیر دی هغه دا تورونه لګول چې دوی د ګاونډي هیواد هند ملګری دي، نو وخت کې په خونی سپیکر آیا صادق و خبره کړې وه چې اډمن بن چې د انډین ایرفورس او پایلټو دا هیڅ کوشش کولو په وخت باندې ډاکټر شاه محمود قریشی چې خارجه وزیر و دا پریشان و او یې سره مخ وو کچر دام خوش نه کو نو انډیا به موږ حمله وکړي. دا نه بیان په حقله خو جوړست کو خپل یو اکسل عمر ورکړ او خو هغه وخت سندې داس کې یو بل مرکزی وزیر فواد چودري یو داس بیان ورکړ چې هغه نه انډیا کې یو ډېر لوی مسله جوړ شوې وه. انډیا مبصرین چې کوم وایي په هغه باندې ډېر خوشاله وو چې فواد چودري خپل عمر له دې بیان کې چې ابینندم یا انډین ایئر فورس دې جوګنه او پاکستان د وسه نقصان رسول او البته فروری په میچ کې پلواما چې د هند واټ باندې کشمیر یو برخه ده هلته پاکستان چې څه کړي وو نو هغې زیات زور وو. تاسو د یادو شي چې پلواما اټیک چې کوم شوی وو ترهګرۍ اټیک شوی وو هلته څلوېښت نه زیات هندي پوځیان وژل شوي وو، او وخت کې هندوستان په پاکستان دا تور لګولی وو چې د پاکستان کې موجود ځینې تنظیمونه چې اوس کله دن ګرځول شوي دي هغه پلواما اټیک کې لاس لري. وروسته فواد چودري هم دا خبرې پخلی کړې وو. ادا کشن ته اجازه شاه بیان ته تاسو اشاره وکړه دا هی مکمل تفصیل امر کړو. دین یو بل ډیر مهم بیان چې پاکستان پوسټ رډیر نږدې یو بل سیاسي ګوند چې جمعیت العلماء اسلام سن الحق ګروپ مولانا سن الحق صاحب چې تقریبا دو کال وړاندې اسلام آباد کې بشر شوی وو دا هی دا بیان او دا هی د زوی مولانا حمید الحق بیانونه تاسو وګورئ چې حمید الحق دا خبره کوي چې افغانستان کې طالبان څه کوي. اغه د طالبان مطلب هغه دا ځای راکړه چې دا طالبان چې کوم دي د مولانا صاحب شاګردانو او الته اونند یوسف شاه چې کوم دي د جنت المسلم مولانا سمه د ډلې چې کوم بیان دی هغه دا وویل چې طالبانو زموږ د مشر بدله په افغانستان کې اغستل ده. نو دې وخت کې سیاسي مشران کا حکومت دي او کنه دي د هغې لپاره د بیانونو روان دي چې هغه یوازې د سیاست کې هغه د وچې لاندې جوړ شوی دي، مطلب جوړ شوی دي، بلکې په نړیوال کچ باندې هم دا بیانونه چې کوم دي د نورو نړو لپاره قابل قبول اکسپټ کبل نه دي. نو بیرو څه دلته څنګه ته ما وړاندې هم ویلې چې پوز باندې چې هر څوک تنقید کوي نو د هغې دفاع لپاره حکومت راشي. لکه مهمه خبره به چې یا مهم مثال پکې دا دی چې کله کراچۍ ته پوښوه او مسلم لیگ او پاکستان پیپلز مونږ دا تور ولګولو چې د سین آی جی اغوا کړی شوی وو. دا وخت کې وزیر اعظم عمران خان او د دې د ګوند یو شمېر مهم وزیرانو دا بیانونه ورکړي وو چې دا اپوزیشن د روح تورونه لګي دا چې اړو شوی نه دي. خو وروسته چې کله هغه باندې د پوز انکوایري د پور راغې او پوز امنله چې ځینې د آی ایس آی اورینجرز افسرانو یو جذباتي فیصله یا جذباتي ګام پورته کړی وو باندې پس د پاکستان چې کوم مرکزی حکومت دی هغوی د پوز د باندې هرکلی کولو. نو دغه د ظاهر داسې ښکاري چې نه یوازې د پاکستان مخالفو ګوندونو شته مطلب دی هغه باندې خدا تورونه او ټکونه کېږي چې د دې ترمنځ رابطه نشته، خو دغه صورتحال د حکومت د حکومتي وزیرانو او د ادارو ترمنځ د رابطو هم دی.
ډېره مننه کوم اورنګزیب خان وخت را کولو د دغه معلومات او زمون سره شریکولو زمون د کتونکو او اوریدونکو سره شریکولو خوشاله اوسئ.
مننه مهرباني دروست.
مننه مننه. او ګران اوریدونکو تاسو هم را سره اوسئ کې اوس مونږه مرزو نیویارک ته زمونږ همکار جهانگیر خټک صاحب زمون سره د اسکایپ د لارې ملګری شوی دی. د هغه نه د هغې نظر اخلو چې اوس د دې کوم د پولیټیکل انالیسیس دی یا مونږ یو ته زیات ووایو په هغې باندې نور وضاحتونه خپلو اورېدونکو ته د هغې په اړخونو باندې رڼا واچو. نو ورزو جهانگیر خټک صاحب زمونږ سره ملګری دی. جهانگیر خټک صاحب ستړي مشئ، په خیر شي.
ډېره مننه درست صاحب، تاسو او کتونکو اورېدونکو ته ډېر سلامونه احترامونه.
ډېره مننه. د نږدې نه ملاقات خو نه کېږي، خو بیا هم ملاقات وشو، خوشحاله اوسېږي. ښه، اوس به راشو دې ته چې انزیب خان خو پوره تفصیل ورکړو، خو دا تازه خبره چې کومه ده د مریم نواز دغه مرکه ده، او د دې نه مخکې د بلاول بوټو، ځکه چې دا دوه غټ ګوندونه دي. اوس په ګلګت بلتستان کې انتخابونه روان دي، ډېر مهم وخت دی، ځکه د ګلګت بلتستان سټیټس یا د هغې حیثیت چې کومه دی هغه هم انډیا متنازعه ګڼي، پاکستان خپل خاوره ګڼي، د چین پکې خپل هغه دی ورسره، یعنی پوله لګېدلې، بیا د هند او د چین خپلو کې په دغه بارډر کې دغه دی. خو د دې هغه دی دا یو ډېر جغرافیکل هغه لري، جغرافیایي حیثیت لري. دې ته به هم راځو لول به راشو، ځکه چې دا تیزی په انتخابونو کې د ګلګت بلتستان د دې انتخابونو نه راغله. نو بنیاد د دې بیانونو چې کوم جوړ شو هغه دا شو، مې او شریف په وړاندیزل باندې په ښکارا په پنجاب کې او داسې ګڼل کېږي چې د مسلم لیگ مرکز چې دی مضبوط محاذ چې دی هغه پنجاب دی، او پنجاب اکثریتي صوبه ده. کثیر انتخابونه هر څومره هم متنازعه دي، خلک دا ګڼي چې په پنجاب کې نواز شریف یو سیاسي قوت دی. د عمران خان ګوند هم حکومت لري، اعتراضونه د پی ڈی ایم دا دي چې دا انتخابونه دوی ته په دغه ورکړل شول، ډېرو بخې به در کالس پکې راځي نو د ټلیفون د لارې کېږي. خو د مریم نواز چې کوم هغه دی تازه بیان دی، دا د پی ڈی ایم یو بلکې اختلافونه ښایي او که نه، د ګوندونو چې کوم دریض دی لکه د بلاول بوټو هغه ویل چې زه نواز شریف ته نشم ویلی چې دا ته ووایه، هغه ماته نشم ویلی چې دا ته ووایه، دا د هغه خپل. خو څه ګڼئ، دا د مریم نواز بیان لږ داسې نرمي غوندې نه پیدا کوي چې دوی د جنرل قمر جاوید باجوه نوم پکې نشته، د جنرال حمید فیض حمید نوم پکې نشته، نو دا خبره به غندې جوړه شي.
ما ته لږه ګران ښکاري د اورنګزیب صاحب خو ډېر په تفصیل خبره وکړله، ځکه چې ګوري یو څو شیزونه کېږي لګیا دي را روان دي. یو خو تاسو وګورئ چې پی ڈی ایم ګرچې ډېرې لوی جلسې وکړلې، چې کم هغه پیغام او هغه هغه ډېر ما په خیال چې مضبوطې طریقې سره ولس ته ورسولو، او خورتر بیا د نواز شریف صاحب هغه بیانیه مخې ته راغله چې کم پاکستان په تاریخ کې ډېر کم شوي دي چې چرته یو سیاستوال براہ راست دا فوج مشر او دا آئی ایس آئی مشر نوم اغستی، او یو زل نا سو سو زل اغستی، او هغه کس لگیا دی هغه خپل تقرور نم کئی لگیا دی، هغه باندې سکت غنم نشت دی. کدا فرض کیا الطاف حسین دا خبر کولے نو هغه خوارتا بند سو لپے، یا کبل چا کڑے وے نو هغه باندې بم دا شانتش بے. او نواز شریف صاحب یو ډیر ما په خیال چې لکتا سو ہے چې پنجاب کلا دا او ملتنا خپل ټول طاقت خلی لګیا دی، او بیا دا هم دا چې پاکستان کې یو رائے دا هم دا چې پاکستان کې چې کوم لوی ادارې لکه فوج شولو یا لوی چې کوم بیوروکراسي دا هغه کې هم دا پنجاب ډېر لوی طاقت دی. نو لہذا هر چرته کې دا غي اثر ښکاري. دا بیانیه او دین پس چې کوم مریم نواز کمه خبرې کوي، نو هغه کې تاسو وګورئ چې دا درست دا چې کله دا ټول لیډران مشران په یو سټیج باندې کېنی پی ڈی ایم جلسو کې نو تاسو خو ګرم ګرم تقریر نه وکي، خو چې د عمل وخت راشي نو بیا ما تخکاری تګلارې لګي مختلفې دي. تاسو ګورئ د دې کفرت کې د عمران خان حکومت ختمولو یعنی هدف صرف یو دی، یوازې دا وی، او بیا خو ډېر آسان چل دی. نن د پیپل پارټي د استعفا ورکړي، مسلم لیگ استعفا ورکړي، دا اسمبلی خو ختمه ده تاسو به براه راست دوباره به دو ټاکنې انتخابات به ټاکنې به دوباره کوي تاسو ولې نه کوي ولې چې هر سړی خپل یو مفادات لري لکه اورنگزیب صاحب چې کومه خبره وکړه لا سند په حواله سره چې هلته کې پیپلز پارټی خپل حکومت دی هغه حکومت ولې پرېږدي او بیا هغه ټاکنې چې کم په نتیجه کې د کراچۍ نه د پی ټی آی او د نور د ایم کیو ایم چې کم غړي منتخب شوي دي نو هغه کې دھاندلی شوی و دا د پیپلز پارټی او د نورو د ریز دی چې کم ځنه نور الیکټریوی دی هغه الته نه ده شوی نو یو عجیبونه حال جوړ دی هغه کې کیږي سم هغه کې دا کیږي چې جمهوریت کمزوري کیږي ولې چې ګوري همیشه د پاره پورن نړۍ کې تاسو ګوري نو چې کله سیاست کیږي نو سیاست کې تاسو اهداف لکه زمونږ په لاس سیاست کې هدف حکومت کې راتلل وي لکه هدف هم دک کوي آیا دې سره به خلکو مسلې حل شي د دې پته نشته دی ولې چې تګلاره معلومه نه ده دا چې څومره هلې ځلې کیږي لګیا دي نو هغه کې اوس فوج لګیا دی ما په خیال نور هم مضبوطیږي ولې چې پاکستان اساسي آئین خو هیڅ چرته نه وایي چې یو سیاسي ګوند یا د سیاسي ګوندونو یو اجتماع چې کومه ده هغه به جنرلانو سره کینو د پاکستان فیصلې به کوي زما خیال دا دی چې دا براه راست هغه کردار چې کم باندې زو تاسو نیوکه کوو چې د فوج په سیاست کې هیڅ کردار نشته دی فوج یو آئینی اداره ده دا پاکستان اساسي قانون در لاندې چلیږي او هغه اساسي قانون در لاندې پاکستان پارلیمان اټول کې لویه درجه لري هغه دا ټول طاقت منبع ده چې کله مونږ دا وایو او بیا هغه نه پس مونږ هغه پارلیمان سایت ته پرېږه دي او مونږ هغه خبرې کوو او دا بیان نو ورکو که هغه مریم نواز وي او که هر څوک وي که یو فوجي جرنیل دی ته هغه کې اټول په منډه رواني روټه ده چې کله بهر راوځي بیا چغې شوري نو ما ته ښکاري دا چې هغه کې نقصان پاکستان کې جمهوریت ته کیږي نقصان دغه ګوندونو ته پخپل هم کیږي چې کم کې عمران خان هم شامل دی لکه زه یو د اپوزیشن نه یادوم زه پورا پاکستان چې کم د سیاسي لینډسکیپ دی یعنی چې کم د سیاسي نقشه ده زه هغه یادوم که تاسو نظر واچوئ نو هغه کې یو څو ډېر کم داسې ګوندونه پاتې دي چې کم چرته کې تاسو ته بخکاري چې او اصولا ما ته دما اس کار نشته دی چې زه یو داسې سړي سره کینم چې کم دما د آئین درلاندې هغه دا حیثیت نه دی چې زه هغه سره د قوم فیصلې وکم او هغه نه د قوم چې کم خطرې دي هغه په حواله سره اورېدې شم بیا رائے زما ده زما رائے مقدم ده چې کله دا وشي نو دا اول خو دا فیصله پکار ده چې کله تګلاره دا وي چې ګوري دک جنرل باجوا ته اکسټنشن چا ورکړو مسلم نون ورکړو ولې هغه هغه وخت کې چرته دا اصولي سیاست هیڅ چرته نو چې کله نواز شریف چرته تاسو په دنیا کې لکه زو دا چرته دنیا کې تاسو څوک داسې سړی قتلې دي چې هغه په جیل کې وو او هغه لاړ شي لندن کې ناشته لکه زو دې نه دوم هم چې هغه بیمار دی او کنه دی ګوري بیماری کې خو دلته کې زه تاسو ورکوټم د سال در کوم زه راځم د حکومت طرف ته راځم خو زه اپوزیشن نه شروع کوم ځکه چې خبر هغه طرف نه راغله دا ګوري دلته نیویورک اسمبلی سپیکر وو شیلډن سیلور یې نامه ده هغه باندې تور لګیدلو چې هغه د یو کمپنی نه یو نیم لک ډالرو فائدہ اخیسته هغه سپیکر وو اونی هغه خلاف پلټنی وشولې خبره ثابته شوله هغه سپیکر یې نه لری شولو جیل کې نه نم ناشته ٹھیک شولا زما وینا مقصد دا دی چې کم قانون خبر موږ کو او پچا باندې بیا بل طرف ته تاسو غري کم خلک چې حکومت کې ناشته هغه یو غري لکه بالکل لگا دا اورنگزیب صاحب ډېر ما په خیال چې ډېر صحیح خبرې وکړلې هغه چې کم رائے وا ما په خیال ځکه چې حکومت چې کم دی هغه د خپل دشمن ټول کړلو دی حکومت د اپوزیشن ضرورت نشته زما په خیال عمران خان ته د اپوزیشن بالکل ضرورت نشته دی هغه خپل دشمن خپل دی جنګ کټه څه
وځي تر ازو د مریم نواز په دې خبرو کې چې دا غنی موږ په سره خبرې کولې شو کې ناشتې شو خود عمران خان حکومت ته لری شي دا امکان شته چې پوز دې ته هم تیار شي چې او کنيخ پنيغه په پوز باندې کوم چې ترازونه دي کوم دي وکی دي کوم تورونه دي کدا کوم دې شي دا یو سایت کې دی چې نو د عمران خان د حکومت په لری کول به هم امکان وي
کره امکان خو ظاهری خبر د پاکستان کې هوتا سو یو امکان هم نشي رد کولی. پاکستان کې چکم قسم تا زو اصولی سیاست یاد کم سے کم اصولی سیاست کیگی نو هغه کې خو یو امکان هم تاسو نشي رد کولی. د عمران خان حکومت آیا وخت په پوره کی او کنه کی پوره ما ته خدا ښکاری چې کم طرف ته دا کیسه روانه ده. نو دا کېدی شي چې پوره نه کی ولې چې هغه خپله لکه ما تاسو ته وویل چې حکومت تاسو ته ډېرو ځایونو کې اړو ښکاری ده چې کله فیصلی کیږي نو هغه داسې کیږي چې هغه سړی یقین نه راځي چې دا فیصله چرته نه راغله. چې کم خلکو ته یو خاص عہدې ورکړل شوي دي هغه چرته نه راغلل هیڅ پته نه لګي. دا حکومت باندې تور دا لګي چې دا فوج چلی او بیا مکه فوج باندې دا تور لګي چې فوج چې کم دی هر چرته موجود دی او چې بیا کله د زموږ خپل سیاستوال دا وایي چې مونږ فوج سره خبرو ته تیار یو نو بیا څه وشول؟ مطلب دا شولو چې تاسو یو آئینی ادارې ته یو سیاسي طاقت هغه مونږ دا منو چې فوج یو پاکستان کې ډېر خلک دام وایي چې ټول کې لویه سیاسي پارټي فوج ده دا دا تور هم په فوج باندې لګي. زما وینا مقصد دا دی چې کله مونږ دافع بیانونه ورکو نو بیا هغه نه پس کیږي هغه اداره خپل مضبوطه ته هغه ته سیاسي کردار ورکې لګي. کته فرض کې دا وایي چې مونږه دا یو نو کانفیډنس موشن راولو عمران خان خلاف عمران خان حکومت خو پښتو کسانو ولاړ دی ټوټل شپږو کسانو باندې ولاړ دی ولې ناراضي ولې ځکه چې دا ګوري دا ټوله ګرمه ګرمۍ چې کم دا گلګت بلتستان صوبې درجه ارضي صوبې درجه ورته ملایويږي لګیا دا او هغه کې ظاهري خبر ده چې ډېر مهمه سیمه ده او هلته کې پیپلز پارټي کوشش دا ده چې هغه خپل حکومت جوړ کړي. هر یو پارټي او دا حق هم لري هر پارټي دا حق لري چې هغه تکې ټاکنو کې برخه واخلي او وي ګټي او حکومت دې جوړ کړي. دا اوس هغه ټاکنو د وجه نه بلکې سیاست ګرم دی ولې چې هلته کې هم کافي بیان بازی روانه ده.
اوس وخت نور نه لرو دو منټه درې منټه به غالبا مخبرو جواب کوم راغون کوي. په پاکستان کې نتیجې بدلې شوې دلته کې په امریکا کې انتخابونه وشول ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه مانی وایي چې دغلی شي. د پاکستان او د امریکا په سیستم کې د ووټونو په درغلو کې څومره فرق دی؟
زما په خیال اسما کې اسمان فرق دی. امریکا کې د ووټونو درغلو خو همیشه نه خبرونه راغلي خو څومره سوال دا دی همیشه د پاره ګوري تاسو یو بالکل شفاف نظام هیڅ چرته کې نشي کانی کوله. هلته به چرته نه چرته غلطه کیږي دا ضروري نه ده چې چا بې ایمانی کړی ده. دا هغه سیستمیک فیلیورزم کې دی شي یعنی سیستم کې کمزوري دی هغه د وجنم کې دی شي. خو دلته کې سزا او جزا نظام چې کم دی هغه نن هم ډیر مضبوط دی. آیا دومره درغلې شوې دي چې نتیجې بدلې شوې دي؟ نه زما نه دی خیال. امریکا کې کدا اوس ډیر مننه
ډیر مننه ځکه چې نور وخت نه لرو کنه مختلفو د نور وزارت شوی یعنی د پاکستان د انتخابونو نتیجې چې څومره سیاسي ګوندونه وای په امریکا کې داسې سیستم نشته چې هغه به باندې په پولیس سټېشن باندې پوزونه ودرېږي او څنګه چې د سیاسي ګوندونه وای نتیجې باندې. جنرال خټک صاحب ډیر زیات مننه کوم د وخت را کول او زموږ د کتونکو د دونکو د پویولو ډیر مننه قدمونو او دونکو تاسو د زمون د ټول ملمنو د اورنګزیب خان او د جنګیر خټک صاحب زمون همکارانو دي د هغه خبرې واورېدي. زمون د خبرونه وخت ته سر تر رسیدي د موضوع چې مونږ په بازو کو په نور وختونو کې به بیا تاسو سره ملګری کیږو په نور موضوعګانو خبرې کوو. نو دلته باندې زبر تاسو ته په مخه خاوې ما زبا په لوکتون کو اوریدونکو ته په مخه خاوې ما اورنګزیب خان ته زل بیا مننه وکم. زمونږ همکار زم پروډوسر وکیل خان هم مننه وکم مهنتي ډیر زیات او ګرانو درکو کتونکو د خپل پامن.